اته به جشوی درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. طالبان د هند مرستو د هرکلی ترڅنګ وای
پراتلون کورز کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ترانه قلسو.
نړیوال بانک افغانستان ته 200 اټیا میلیون ډالر ورکړي.
یو لار پرانستل شو او امیدوار یو چې پراتلون کې زموږ له ټول کنګلسي او پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال.
طالبان وایي ورستۍ بمبي حمله جدي تهدید نه ګڼي.
دا بل شخص یو تشويش پیدا کولای شي. ولكم تهديد نده او نهمكم بدلا سيد دخمن
ده خوص اسيدون كي ده غلام خان بندر للاري پا تاقرا تاكي ده خندونو ده لريكيو دو غشتنه كوي
كي وزير خرجان لورشي پاکستان سا وغا جيجي تويش دليار خلوصا كا ميرزون دي ميرزون تو تاقليب دي
ده ده او نورو موضوعاتو تراوري دو وراندي مو رابولم ده ده سات خبرونو تا بریتانیا له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاوند مرستي ژمنه وکړه. په هندستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسېدل او د امریکا ولسمشر وایي د روسیې ولسمشر ته خبرداري ورکړی چې که په اوکراین یرغل وکړي نو لوی تاوان به وکړي. د خبرونو تفصیل بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاوند مرستي ژمنه وکړه. له دې سره به پر روان کال کې له افغانستان سره د بریتانیا مالی مرسته 216 اتیا میلیون پاوند ته ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیس تروس له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاوند مرستي چې نږدې 100 میلیون ډالر کېږي د اعلان په محل وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابی دو دی دا پیسې به له ژوند ژغورنی او په سیمه کې له ثبات سره مرسته وکړي. د پرون په لیورپول کې د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې همداراز وویل چې له افغانانو سره د مرستې لپاره کلکه اراده لري. دا پیسې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي ځکه چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی مؤسسې په دې پیسو افغانانو ته بشري مرستې ورکړي. په هندستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل چې 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته ورسېدل.
له کاپی ځنډ وروسته د کامیر شرکت په توسط باندې د هندستان هیواد ته لومړی پرواز تر سره سوچي له کابل نه یو شمیر مسافرین هندستان ته نقل کړل او له هندستان څخه کابل ته هغه 15 اتیا تن افغاني مسافرین چې په هندستان کې بند پاتو هغه را انتقال کړل.
د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د دسمبر په لسمه له کابل یو الوتکه نیو ډیلی ته ورسېده او څه باندې سل تنه افغانان او هندیان یې یوړل. د خبر پاڼې پر اساس کابل ته په بیرته تګ کې په همدې الوتکه کې د هند طبي مرستې بار شوي بار په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته ورسول شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکنه لار وکارول شي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له یو ډله امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې وکړه. له امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارد بر، جان کورنن او بنجامین ساسی سره په کتنه کې ښاغلی خان همدارست له امریکا غوښتي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په قول لیکلي چې دوی له افغانستانه د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایلي. په فراه ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فراه د امنیه قمندانۍ ویندوی عارف عدیل ازادي رادیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فراه ښار په دریمه ناحیه کې د نامعلومو بریدګرو لخوا وژل شوی دی. عدیل زیاته کړ چې د قتل علت نه څرګند او د دوی ځواکونه د پیښې په عاملانو پسې ګرځي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړي چې که روسیا پر اوکراین يرغل وکړي درنه به یې بپریکړي. شاغلی بایدن پرون شنبه خبریالانو ته وویل سره له دې چې امریکا او ناتو باید د دفاعي توند پیاوړتیا لپاره د ناتو ختیځو هیوادونو ته ډیر ځواکونه لیږلی وای، خو د روسیې د حمله په صورت کې اوکراین ته د امریکا د ځکنیو ځواکونو د قطعو د لیږلو امکان هیڅ وخت مطرح نه دی. د زیاته کړه د خبرې ولسمشر پوتین ته وریاده کړي چې که پر اوکراین يرغل وکړي اقتصادي عواقب به د روسیې لپاره ورانون کیږي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ د قهواته 13 اکتوبر د جاویلن دولت ټانک ز دیرش راکټونه ورکړي دي. د روسیې تاس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د امریکا په مرسته شوی وسلو کې د جاویلن یو سلو اتیا راکټونه شامل دي. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو د امریکا له دفاع وزارت دغه خبر د تایید پاره څه خبرګون ترلاسه نکړی شو. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه څه نو ویلي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی تایید کړ چې بهرني پوځیان په راتلونکو څو ورځو کې له دې هیواده وځي. کاظمی پرون شنبه د خپل حکومت د لارې نقشې ته په اشاره وویل د نړیوال ائتلاف ځواکونه به په راتلونکو څو ورځو کې ووځي. تر دې مخکې لومړی پلا د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم العروجی د پنځشنبه پر ورځ رسمن ویلی و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځیان په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د هغې موافقې له مخې چې د سشکال په دوبی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی لاسلیک کړی و د امریکا پوځي ماموریت د روان میلادي کال تر پایه په عراق کې بشپړی شي. او د چاپیریال ساتنې فعالانو پرون د درېم شنبه لپاره په سربیا کې مظاهره وکړه. لاریونونه د لیتیم او د ایولوی کان د پراختیا د پلان پر ضد کیش. مظاهره چانو پرون په څو شهرونو کې د موټرو د تیریدو مخه ونیول او د نړۍ تر ټولو د لوی کان کیندنې شرکت ریو تینتو څخه وغوښتل چې د سربیا په لویدیز کې د لیتیم استخراج ودروي. زمو شغله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12:15 دی اوري. زمو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب زمو په وی پانه کې هم کتلې او اوریدلی شي. زمو ته وی پانه پته ده azadiradio.com. اته بجه او اته دقیقې شوې. طالبانو د هند د مرستو هر کلی کړی او ویلی دی چې له هند څخه دیتا د ورتو نور مرستو تمه لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل د هندوستان 1.6 تنه طبي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی روغتونونو باندې ویشي. هندوستان له افغانستان سره 1.6 تنه طبي مرسته کړې چې پرون کابل ته رسیدلې ده. هند په تیرو 2 لسیزو کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده چې د افغانستان په بیا رغونه لګول شوې ده. د هیواد دغه راز افغانانو ته بلکې زرګونو افغانانو ته سکالرشپونه ورکړي چې د هند په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
طالبان وایي دمګړې چې افغانان له سخت شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلای کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسله غازادي راډیو ته وکړه چې د هندستان له خوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده. ښاغلی وسیق ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند د مرستو په اړه وویل
د هند حکومت له لوري تر سره شوی مرسته چې 1.6 ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو لمخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغه سی وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیتوکو ته ډیر زیات ضرورت لري، د هندستان د حکومت له لوري د غمرسته چې تر سره سوی ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندستان لخوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرسته شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشټوالي له امله لډي رستونځو سره مخ دي. هندوستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنمو مرسته هم کړې چې اوس په لار ده، او د طالبانو د ویان ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروی کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته وویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی، او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره له ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضع ته په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شاملې دي. د هند دا مرسته به په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤولینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې وه چې د ډسمبر په 10 له کابل نوې ډیلی ته تللې وه، او په سبا یې یعنی شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان تر څنګ په خپله اعلامیه کې د ډسمبر په 10 له کابل د دیوي شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سیکانو او هندوانو په شمول د 4 تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د اګست له نیمایي راهیسې 649 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 4500 د هند اتباع دي. که څه هم په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼ نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډیره راکمه شوې ده.
و هم اوریدل چې طالبانو د هند مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د هغې پریکړې هرکلی هم کړی چې پر اساس افغانستان ته 280 میلیون ډالر پریږدي. دا پیسې په امریکا کې د افغانستان بانک د شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ برخه نه ده، بلکې دا د هغو 1.5 میلیارډ ډالرو یوه برخه ده چې له افغانستان سره د مرستې لپاره ټولو شوي وي، خو د طالبانو له وخته رسېدو وروسته کنګل کړی شوې. د طالبانو د مالیه وزارت دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت د 280 میلیون ډالرو آزادېدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښتو مهمه ده چې یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټولو کنګل شویو پیسې خلاص شي او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له ډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی ته ورکول شي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شو یو پیسو څخه به 1.3 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي، او پاتې 1.3 میلیون ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې لیکلي یونیسف پر دې پیسو 2.5 میلیون افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2.1 میلیونه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي، او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 1.7 میلیارډ میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندوی هیوادونو د بسپنې یوه برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیات د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډیر مؤثره تمام شي. فکر کوم چې دا مؤثره تمامي او هیله مې ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې د هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقدي پیسې کم او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تیرونه په کابل کې څلور چاودنی وشوي او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوبلی وابوشته. کابل میشته اندیشنه شي چې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتی پیښې دوام لري. ورمه ورځ د کابل په دشتي برچی کې دو چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا ډول پیښې جدي نه دي او د دې معنا دا نه ده چې طالبان په خپل دښمن برلاسي نه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنې سیمه ده چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلورو چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نښلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي روح‌الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلی مګورو چې پیخې ترونه دا ورستر بلی ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیخ شاهدان اوسېګو چې اکثریت رسنوي ته هم نه راوځي او وخت نا وخت داعش د دغه سي بریدون او دغه سي هدفي بریدون پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډیر اندېښمنون کې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشويش ګرځېدلې ده، ځکه چې کله دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
طالبان هم مانی چې د دې پی خطر شاه داعش لاس لري، خوای د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیخي د لوړ غواخ او د دوی د دښمن د برلاسي په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
داسې په ورستوي کې په ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بل شک سی او تشویش پیدا کولای شي، ولیکوم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
وخت د طالبانو را رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندې نیوي چې طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبان ورسته وي کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوال شمیر تر 900 اټکل کړي او لدی نګ دي شپږ سوه نیولې دي.
که څه هم طالبان وایي چې د داعش اکثره غړي نیولې دي، خو په روزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعشیان او سلفیان پیدا شوي دي. د روزګان د امنیت قماندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان د دوی پر ضد تبلیغات کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
روزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړي. دا خبرداري د روزګان ولایت د امنیه قومندانې لپاره د طالبان او امنیه قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په روزګان کې د طالبانو د امنیتی چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین واره په مختلفو ورسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیان په نام خلک کې کله در دوای مردوم ته په دوان نه کوي، کله در دوای خپل ځای باندې کوي.
امنی کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زکړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکی کې دي پا پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغونډې وروسته طالب مشرانو له نظامي زده کړو څخه فارغه شوي کسان د ترینکوټ ښار واټونو ته راوایستل او نظامي نمایشي حرکات یې وکړل. وروسته له هغې چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې یو شمېر ولسي وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورټ ورکړل شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د خلکو ناروغانو د تګ را تک په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ را تک کې اسانتیا پیدا شوې، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لار له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تک را تک پیل شي. نور حل په دې راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د مسافرو او ناروغانو تګ او راتک آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي، نو په بندر کې په اونیو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری پزور نه پزور په سپیشل میټر ونسی ادغلیتا یلته ته یی چې سالر کا سپنده کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکړ دوه نه بیا سپیشل نسی بزور تا یلته شپږ نشتا. دوی باید وکړي چې وزیر خارجه لور چې پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوصه کا میرزون دی، میرزون په تکلیف دی، یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي، مجبور دی چې په خبر ته لور شي. څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجه نه په خیس کې علاج کیږي، ناملا شي او پاس کېته ایسي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وی.
پکلات دې دا ډیر دي چې دا دې کوم څه کم کسونه دا اجازه ورکوي، دې په کور دا چې خلک ته اجازه زوت شي، خلک زوت ولګي مریضون دي، دا وخت دا ور مریضون لار بار پروته دي، دا په څه شپې پروته دي. دلته مخانه کې ډاکټرون یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي، نو موږ دې حکومت نه دا غوښته چې را دا موږ ته اجازه کسون زوت کی امرزون یا چاته تکلیفي دا ټول زر زر واپس وځي لګي وله.
بلوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلن اورغانو ته په تاګ اوراته کې اسانتیا پیدا شوي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تاګ اوراته پیل شي. د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي، خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي.
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان، نو دوی روان 200 مریضان وي، نو دغه وجه لري چې مونږه تکلیف شته، مشکل دغه خبر شته، خو هغه به ان شاء الله دوی سره هورو. مونږ په دې لار باندې داسې لګیا یو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورت بے وزیر داخلك زیرا زی ان شاء الله.
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښه 400 کیلومتر نږدې ده، خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی. د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستاني یو کډوال غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونې په دوهم نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو. دا خبرونه پرون د ماسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. د روسیې او اوکراین ترمنځ د کارکېچ په زیاتېدو د امریکا یو جکپوري ډیپلوماټ راتلونکي اونۍ دغو دواړو هیوادونو ته سفر کوي. واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره دغه هیواد له پولیس سره لسګونه سره فوجان ځای پر ځای کړی دي. مسکو بیا وایي د بریدنیات نه لري خو دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ به راتلونکي اونۍ د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف دواړو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اروپا او یوروایزیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله کارن دن فرید به د دوشنبه په ورځ کیف او بیا مسکو ته سفر وکړي. بیان زیاتوي چې میرمن دن فرید به د دواړو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د اوکراین پولې ته نږدې د روسي عسکرو د ځای پر ځای کېدو او د اوکراین د خپلواکۍ حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په اړه د واشنگتن په تعهد باندې خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اوکراین او روسیې ته سفر کوي چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر سهشنبه د اوکراین پر پوله د کړکیچ په کمولو خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې خپل امریکایي سیال جیو بایدن ته وویل چې موسکو د برید نیت نه لري او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ناټو د پراخېدو په صورت کې د امنیت تضمین غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې په واشنگتن پر موسکو د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو سربیره له اوکراین او د روسیې په گاوند کې د ناټو له غړو هیوادونو سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. واشنگتن وایي روسیې د اوکراین پر پولو د جګړې لپاره شاوخوا 100 دره پوځیان ځای پر ځای کړي چې ښایي پر دغه هیواد د برید تابع ولري. په همدې حال کې د برېټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین پر پوله د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دوی ویلي چې پر اوکراین هر ډول برید به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي چې ناوړه پایلې به ولري. اوکراین په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د روسیې ځواکونو د پام وړ زیاتوالي او پر خپله خاوره د پوځي برید د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسي ځواکونو په دې پسرلي او دوبي کې په سیمه کې دوه لوی پوځي تمرینونه ترسره کړل چې هر ځل یې د پام وړ ځواکونه او تجهیزات په سیمه کې پرېښودل. روسیا وایي د دوی ځواکونه په پوله کې په دفاعي حالت کې دي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا راځم.
Thank you.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو. خو اوس لنډ خبرونه. بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و په غونډه کې له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاونډ یا 100 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په هندوستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. په فراه ولایت کې یو دیني عالم وشل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي درنه به به پریکړي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ د غهیواته تیر اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک زد دیرش راکټونه ورکړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په نننی ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو قضایي چارو او د مدافع وکیلانو پر مسئلو خبرې کوو. ډیر خلک شکایت کوي چې محکمه غیر فعال دي او حقوقي چارې پر مخ نه ځي. ځینې حقوق پوهان وایي چې طالبانو داسې کسان د قاضیانو په توګه معرفي کړي چې له حقوقي او قضایي چارو سره چندان بلد نه دي او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هم نه دي کړي. له همدې کبله یو شمېر تورن کسان بېل دي چې محاکمه شي په محبسونو کې پراته دي. یو بل ستونزه د قانوني خلا ده. ډیر خلک نه پوهیږي چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی. د نه قاضیانو او څارنوالانو نشتون بل مشکل دی چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ستونزې رامنځته کړي دي. په روانه خبرونه کې زموږ میلمانه دي د حقوقي چارو کارپو د پخوانی ولسمشر پخوانی سلاکار او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس عبدالستار سعادت، د سیاسي حقوقو کارپو شاغل صلاح الدین سعیدی، مدافع وکیل او د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي اغلی تمنا صدیقی، همدارس مدافع وکیل او د حقوقي چارو کارپو شاغلی زرین ستانکزی. لومړی شروع له شاغلی ستانکزی څخه کوو چې په هرات کې د مدافع وکیل دی. ډیرو خلکو سره سروکار لري، هغو خلکو سره چې همدا اوس حقوقي مسئلې په جریان کې دي. ستانکزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ویل کېږي چې په محکمو کې یا کار بیخي په مخ نه ځي او یا ډیر ورو په مخ ځي، مشکل په څه کې دی؟
البته د خلکو شکایت او ستونزه تر ډیره په ځای ده. لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې وویلې، په هرات ښار کې شهري محکمه د خلکو په مخ تړلې ده، اما په ولسوالیو کې اجراءات کیږي. البته دلته دوه ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د جزایي موضوعاتو ده، یعنی د یو متهمینو چې هغه په بعضو جرایمو باندې تورن شوي دي او تر تعقیب لاندې راغلي یا په محبسونو کې دي. بله ستونزه په حقوقي موضوعاتو کې ده. د هغه کسان چې تورن دي، د تورنو کسانو برخلیک دا چې څارنوالیان یې په اصطلاح په پخواني شکل سره نه دي فعاله، د دوی دوسیې په خپل وخت سره نه څېړل کېږي او محاکمو ته نه رسېدګي کېږي. خلک همدغسې چې د پولیسو لخوا یا د امارت د مجاهدینو لخوا نیول شوي دي، محبسو ته انتقال شوي دي، همداسې د برخلیکه پراته دي. او بله ستونزه دلته د هغه لکه تاسو چې وویل د مسلکي او قضایي قدر کمبود ده، چې دا مسله باعث دې سوې ده چې د خلکو حقوقي ستونزې په هغه لازمي شکل سره په مخ ولاړ نه سي او ډېری متهمین په محادثو کې بې برخلیک پراته واوسي.
محترم مدینه احمدزی، ځینې خلک وایي چې په حقوقي دعوو کې دوی ډېرې ستونزې لري ځکه چې د طالبانو قاضیان ډېر بلد نه دي له حقوقي مسایلو سره.
مخکې به سرنوالیو کار کولو، اوله محکمه وه، دومه او درېمه، اوس بلکې فعلا یعنی فقط شهري محکمه فعاله ده چې ابتدایه محکمه ورته وایي. او بل حالت کې دا چې دوی اصلا مسلکی نه دي، ډیر کې ک سرنوال وو، ک وکیل وو، ک قاضي وو، ټول مسلکی خلک وو، ځکه چې تعلیم یې کړی وو، حتی ډاکټر په ساته موږ نه فرلو دوه په قضا کې. اما اوس مهال دی مسلکی نه دي، هیڅ معلومه نه ده چې د چیش په اساس فیصله کوي. موږ چې اته ما یو چا مته یو چې ډیر ما تم کړی وو، ک یو د فیاد اقل ما ته ترتیب ک موږ خو نه اجازه وچو ورسې د فایمه چورته جوړه کړو روم دی کلاوي چې موږ د قانون اساس یې نه پیژنو. قانون اساسي مدني جزا یو نه مني او هیڅ دلیل معلوم نه چې د کیشت برویت باندې دوی فیصله کوي. نو د دې لپاره چې مدني دي هغه ټول تعطیل حالات کې دي، هیڅ سرنوشت معلوم نه دی. هغه کسانو چې خپل عمر ضایع کړو په دې افغانستان کې وکاله اته کاله ادعا وکړه، حتی هغه هیڅ تطبیق ته روان دي چې یعنې فیصلې شوي دي درې او دا باید تطبیق سي په کابل کې کورونه به ترته تسلیم سي. هغه وایي چې موږ نه تطبیقو، تطبیقول نشته، قرار پرېږدي تر هغه وخت موږ تصمیم پوهیږو.
که څنګه چې په سر کې مې هم وویل، ځینې متهمان وایي چې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. مثلا که څوک په بندیخانه کې به محکمې پراته دي، هغه غواړي چې مدافع وکیل سره خبري وکړي، لیکن مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کیږي. یو بل موضوع هم چې مش په ځینو خلکو په شکایتونو کې اوریدل دي، هغه دا ده چې اکثره متهمان نه دي خبر چې په دوسیو کې ورته څه لیکل شوی دي. دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل دوسیه وګوري، په خپل یا مدافع وکیل وګوري.
تر دې پورې څنګه ځکه چې د مدافع وکیلانو انجمن هم اوس فعلاً په تعلیق حالت کې ده او هغه قوانین چې متهمینو ته د هغو د اساسي حقوق ورکړي وو، لکه د جزایي اجراءاتو قانون، هغه هم په تعلیق حالت کې ده یا د جزا کود. نو دا مسله باعث دې شوې ده چې له چا سره استدلال هم ونه شي کړی چې دا د متهم حق دی چې دی باید له خپل اتهامه خبر شي او دی باید له خپلو د دوسیې اوراقو ته لاسرسی ولري، یا د اقل هغه تور چې پرې لګول شوی دی په اړه باندې دی باید معلومات ولري. په دې اړه باندې یو لړ ستونزې او مشکلات شته چې موږ خپل هم په دې موضوع داسې قضایو سره مخامخ شوي.
ډېره زیاته مننه. آیا تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی؟ ځینو خلکو ته دا هم یو سوال دی. پخوا مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت راشي، دوی به همیشه ویل چې زموږ قانون قرآن دی، لیکن له دې سره سره هغه منبع او اساس ګرځېدی شي قانون پکار دی یو هیواد ته. پس پوهیږئ چې اوس د کوم قانون په اساس باندې په افغانستان کې حقوقي مسائل حل کیږي؟
په جزایی قضایاوو کې خو به تر ډېره پورې فکر کوم داسې یو څه سلیقوي برخود روان دی او تر ډېره هم رسیدګي نه ده سوې. په حقوقي قضایاوو کې منبع حنفي فقه اعلان شوې ده، ولې که موږ د فقه بحث لا شو، د فقه بحث ډېر یو غټ بحث دلته دوه مشکله مخامخ کېږي. یو شکلیاتي مسایل دي چې باید هغه د شکلیات او اجراءات په تشکل سره وسي، د دې احکام څنګه ولټول سي. بله ماهوي موضوعات چې هغه د قضیې ماهیت په کوم استناد باندې حکومت سي، لدوان کې له مشکلات سره په شکلي لحاظ باندې سره لږ د امارات له خوانه مسلمانه خبره شوی ده په نامه د اداري او اجراءات اصولنامه. ولې د اصولنامه هم د 1300 د سم کال د نږدې او یا کال مخه اصولنامه ده، چې نږدې او یا کال مخه د افغانستان ټولنې شرایط یو ډول او د قضا مقتضا او ضرورت بل ډول او لبل خوانه هم هغه د عدالت اجابات په حالت کې بل ډول چې هغه نن سبا سره لږ معینه شوی ده په شکلیاتو کې، ولې بیا هم تاسو خو یا نه د ډیر نواقص لري. رغم کوم ماهوی بخش تر اوسه په ماهوی بخش کې استناد په حنفي فقه باندې کیږي، ولې په حنفي فقه کې د مصادر او ډیروالی ده. دا باید ویګر چې دلته د احکام او سوال یا تفرق نه مستسي. د مثال په توګه باندې وایم، یو سړی ده هغه غواړي یو خپل تجارتي قرض له چا نه واخلي، دعوا وکړي، هغه په خپل ګټه باندې په مجلة الاحکام کې یو حکم پیدا کوي، په غو باندې استناد کوي او دعوا کوي. مقابل لوري مثلا هغه دی له فتاوی کاملیان یو حکم په خپل ګټه باندې پیدا کوي او په غو باندې استناد کوي، بیا غچا ته ادعا کړي، دغه دعوا پر دی. قاضي مثلا په دې منځ کې راجګیږي له ترقيح الحامديه یا درر الحکام نه استناد کوي او دلته تقریبا یو بل رائے رامنځته کوي. دا بیا کچته حد اقل فیصله وسی په دې متفرقو مصادر باندې د استناف او د تمیز په حکم کې اعتراض کیږي استناف ته یو تنیس ته په هغه حالت کې کېدی شي هغه ته د قاضي لپاره مصدر بل شي مثلا کېدی شي بغیر چې فتاوی کاملیه یا فتاوی عالمگیریه مصدر د حکم ووسی دا حتی بحث دیگر چې دا فیصله هیڅ وخت قطعیت ونه رسیږي.
سعادت صاحب تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د شاغل ستانکزي د څرګندونې د مصادرو د تشتت په اړه اوریدلی خپله تبصره پرې وکړئ.
علاوه د دې چې ستانګي صاحب د آخري خبرې چې ما اورېدلې ډېر زیات معقول بحث وکړ په مدني او تجارتي مسایلو کې. علاوه د دې چې کلته د مراجعو یا د مصادرو بحث کېږي چې هغه تعدد په خپله قاضي ته مشکل رامنځته کوي، د متعدد و قضایي رویو د ایجاد زمینه مسایلې دلته جزا حقوقو کې هم موږ اوس یو ګونګ حالت کې واقع یو. کومې قانون جوړونې چې وشوې، قانون گذاري چې وشوې، هغه د اوسنی حکومت یا په مجموع کې د نظام د پالیسیو سره ممکن ډېر پخلانه یي، ځکه تیر ځل چې عمارت و دلته د جزا قانون چې 1524 ماده 1530 ماده درلودلې، مګر اوس د جزا کوډ رامنځته شو. د جزا په کوډ کې څه کم زر ماده شاوخوا قانون دی، په دې کې موږ د مریدا کنوانسیون ځای کړی، موږ په دې کې د پالرمو کنوانسیون په یو ډول باندې لاسلیک کړی، هغه هم ځای په ځای کړی. په دې کې موږ د روم اساسنامې نه ډېر زیات شیان راخیستي دي چې هغه دغه څلور غټ جرایم دي چې نړیوال جرایم ورته ویلی شو. په دې کې ځینې نوي بحثونه رامنځته شوي لکه سایبري جرایم، دا په کې هغه شوي دي، بانکي مسایل دي، نور دي. اوس امارات په سیاسي لحاظ تګلاره دا وه چې دوی د خپل د راتګ سره سم دغه شل کلنه دوره تجاوز او یرغل وباله، او څه چې شوي په دې برخه کې د شان یو ډول تردید چرلات رد شل. دوی اوس د دزې نه بیرته شروع کوي. اوس دغه یو شدید خلا رامنځته کړې ده.
ښاغلی صلاح الدین سیدی د سیاسي حقوقو کارپو همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی، تاسو ته هم مرکلی وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مینا سلام او احترامات تاسو او بیرو معزز او میلمنو ته چې هر یو په خپل ذات کې ډېر تویل شي او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات
اوسئ.
مهرباني.
په مینه ځوان دې په یو ټولنه کې تغیرات یا په مسالمت عامه شکل مې ترازی او یا هم په انقلابي شرایطو، په انقلابي او د ټوپک لار طالبانو د ټوپک لار ونیوله چې دا بل بحث دی. اما په نورمالو دولتداري کې د چې په انقلابی شرایط باندې هم په قره په قدرت رسیدي اعلان کوي، په سبب باندې په 15 ورځې بعد باندې د حکومت په اعلان باندې چې تیر قوانین ملغه او نوي قوانین دادي، او کو خیاري نو وای چې د تیر قوانینو هغه موارد ملغه دي چې موږ ملغه کوو او غیر دا غینه قابل د تطبیق دي. طالبانو نو دا وکړه نه هغه وکړه. زه فکر کوم د حقوق دان د پاره مجهول خبره کول چې تیر په اصطلاح دا معلوم نه دی، هغه معلوم نه دی، هر څه معلوم دی. طالبان د شخصي پتاو پر بنیاد باندې حکم کوي په مدني او جزایی مسائلو کې، په هغه شخصي فتواوي چې د مجتهدینو نظریات دي هغه پر بنیاد باندې حکم کوي او تیر لغوه کړی دي او نوې ثابت شنه لري. دا هغه فتاوا دي چې 50 کاله مخکې، 50 کاله مخکې په محاکمو کې په باندې په اصطلاح حکم صادرېده، او په هر مورد کې په دې خاطر باندې چې توحید شوی نه وو سو استفاده کېدل او سو استفاده کیږي، په دې خاطر باندې دا ویل نه دی په کار چې محاکم ولسوالو کې فعال دي او په مرکز کې فعال نه دي. کچیرته یو څوک په ناچل لایسنس باندې ډرایوري کوي، دا نشي ویلای چې زما لایسنس لاره ما خو ناچل ده. نه، لایسنس په محاکمو کې پیچې په پاسه کېږي، وښه نه لسره ته لایسنس نه لري. دا چې قوانین نافذ نه دي معلوم او دې په خپل شخصي فتاوا باندې او په اصطلاح حکم صادروي، د دې معنی دا نه ده چې محاکم فعال دي. ورسواله کې لسره فعال نه دي. یو انسان په جزایی مسائلو کې په هغه قانون باندې محکومېدل شي چې هغه قانون مخکې د جرم د ارتکاب نه هغه نافذ ووسی داسې قوانین په دې تر اوسه پورې نه دی په اصطلاح کې په د اسلامي لحاظ یو حدود دی او یو هم تعذیرات د هر یو د پاره جدا شرایط جدا تعبیر او سلسله مسائل وجود لري چې متاسفانه په یقیني ډول ویل شم چې محاکم په افغانستان کې غیر فعال دي را د ورسوالو فعال او نه فعال دا دقیقه خبره نه ده خدای له خبر له خنين دا خبره باید ونوځي او په مجموعي لحاظ باندې دغه قاضیان په اصطلاح دغه سرنوالان او قاضیان چې یو سلسله مدني قوانین او یو سلسله نور شیان لوستي دا د دې په نظر باندې لسره قاضی نشي کېدلی په دې چې دې هغه شخصي فتواوي چې د مختلف علماو دي هغه نه دي لوستي په دې خاطر باندې دې نشي کولای د داسې نظام تر حاکمیت لاندې کارو کې چې د هغه قوانین هغه شخصي فتواوي دي
د مدافع وکیل د لرلو د حق په اړه ځینې وایي چې محدود شوی دی وایي چې مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کېږي چې له متهم سره په خصوصا په محبس کې وویني محترم احمدزی تاسو څه وایست
اوس مهال خپل موږ چې شم دي هیڅوک وکیل نه لري هغه دوسیه ما وخت اشاره وکړه چې فقط هغه دوسیه کار کول کېږي لکه د غلا دوسیه دي یا د نیوي قتلونه چې سوي دي یعنی چې دوه فامیلونه سره د یو بل په تعداد کې دي یا خصومت لري هغه فامیلونه خو که وکیل مدافع موجود نه دی دوه طرف دریږي او قاضي مسلکي قاضي نه دی هغه کسان دي چې مجاهدین دي لوستي ولی په قضا په بخش کې مطلق یعنی تعلیم نه دی کړی فقط هغه خپل لکه په کابل کې وي صحرای محکمه غونډې د دوه طرف خبرې اوري او نفر دی زندان ته امده اسیو شي وکیل مدافع اصلا په دې کې موجود نه دی هیڅ قضیه کې متروسه خپل شخصا وکالت نه دی کړی په دې حکومت د دوره کې حتی خو خزو تاسو حق نشته چې موږ د دې وکالت مختلفو ولې د ما همکاران چې الکان دی یو تر اوسه وکالت یعنی مخته نه دی وړی په دې څلور میاشتو کې په کابل کې نو د دې لپاره هغه محکم چې صورت اخلي او بل اته دا چې قاضیان په یو هفته کې چې ورته یو قاضیان دي بل هفته چې ورته وایي چې دوی د بنسټي په ځای نور ناشتي یعنی هغه فیصله چې دوی حتی وکي بل څه راسي بل څه وایي هغه چې ناشته یعنی مخکې چې فیصله کړی هغه بل څه دي یعنی بیخي تفاوت سره دي او ما وایي چې دوی په قانون باندې اصلا فیصله او د شان نشته دی هغه افریقي مسایل دي چې مد نظر نیسي دغه په تطبیق باندې یعنی خپل دی یو فیصله کوي او وکیل مدافع کیس موجود نه پر فیصله شان کې او موږ په تاسو د دې مسله چې سوق زندان ته ورشي وخت چې موږ اجازه نه یو چې د چا وکالت واخلو یعنی اته ویل دي چې د دوی اجازه نه بتول کتل کیږي دوباره به تر ازي او دوی به سره جواز اخلي یا موږ جواز ورکو که چا په خوخه دی موږ یعنی سم نفر وو د دې په ځای برابر وو او د اته دی ویل چې سوق شریعت نه چې فارغ دي هغه کسان موږ امکان اخلو دې په جواز ورکول کې څه دي حقوق نه فارغ دي موږ ته جواز بخینه ورکول حتی دا شاندي نو د دې لپاره شخصا یعنی زدا ویل سم چې وکیل تر اوسه په هیڅ قضیه کې نه دی او نه د اجازه مترول کې راکول کیږي چې دوباره موږ وکالت واخلو او دغه سره کار وکړو
سعادت صاحب مخکې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه هغه شکایت ډیر خلک یې چې په ډیرو ځایونو کې داسې شوی دی چې نن یو څوک قاضی ده څورزی تیری کړي چون په کار نه پوهیږي سبا غلری شي په ځای بل څوک راشي او هغه نور ستونزي هم د دې کار په نتیجه کې رامسته کیږي چې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه ستاسو تفسیر څه ده
په دنیا کې د قاضیان وظیفه یو د ډیرو ځاتو په ثبات وظایف نه مثلا که تاسو د سترو هیوادونو مثلا انګلستان امریکا یا د تورته غټ هیوادونو اگر قضایا قوی تر ټولو عالی ترکیب ګور یا غد عمر لپاره ګمارل کیږي مثلا د ستره محکمې د عالی شورا غړي دي هغه د ټولو عمر لپاره یې دیش کاله څلوي کاله سره ژوند دی نو د قاضیانو په وظایفو کې ثبات باید ډیر وي اول اول د نه دا تنه کفایت نه کوي چې اوسوک مثلا شل کالم علم کړي په حقوق یا په شریعتو کې هلته قضا ځان تخفل نور خاص نزاکتونه لري دا قضایي سټاج د ستره محکمې ډیر زیات خښوي او ډیر با پرستیج سټاج د لودو واکم په اخر وختو کې به د ستره محکمې د قضایي سټاج نسوک فارغېدل هغه به یو څو ګو حساب ته کېده ځینې مشکلات شته زه فکر کوم دا ډیر زیات قصدي و ارادي نه دي دا یو څه تجربهګي ده ما مخکې وویل چې هر څه غاوله حالت تر اگرځول د دې هڅه ده چې اوس ځینې ډیر زیات شدید خندونه رامنځته شي خلاوي رامنځته شي په خپل د مدافع وکیل دا زخت ډیر مهم دی. یعنی د طالبانو د حکومت حیثیت ته هیڅ دومره صدمه ورکولای نشي لکه دا مسله د قضا او د مدافع وکیل سره. هیله ده ما خبرې دوی واوري دا اوس د خبر ته دقت وکړي، ځکه مدافع وکیل د عادلانه محاکمې رکن دی. یعنی که چیرته تاسو مدافع وکیل ونه لري او هغه مغه سم مدافع وکیلان چې دومره وخت تجربه کړي که دا ونه لري، یعنی ډیر زر دنیا دې ته متوجه کیږي او دا څه عدلي او قضایي نظام دی، دا محاکمې دي، دا صحرایي محاکمې معرفي کیږي او دا صحرایي محاکمې نور د دې نظام حیثیت ټول له بنیاد له منځه وړي. دا ډیر زیات یو خطرناک او مهمه مسله ده د نظام د سیاست لپاره، د مشروعیت لپاره، د نړیوال پیژندګلوي لپاره.
محترم تمنا صدیقي، دا چې د طالبانو له راتک سره د ښځینه قاضیان او څارنوالان په کور کښېنول شوي دي، د څومره اغېز درلودلی دی خصوصا د ښځو په برخه کې؟
متاسفانه د هغه وخت نه چې طالبان کابل ته راغلی ده، ټول هغه ښځینه کارکوونکي چې په عدلي او قضایي برخو کې کار کوله ټول په کور کې بند دي. یعنی داس یو سخت حالات تجربه کوي لکه چې خپل مجرم وي. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ سره سم مرسته نه ده سوی، وکیلانو سره هم، قاضیانو سره هم، هغه وکیلانو خپل موکلینو سره هم کوم خاص مرسته نه سی کوي، په دې خاطر چې وضعیت ډیر بد دی. یعنی متاسفانه خزینه هیڅ څوک سره کوم خاص مرسته نه شي کولای.
سیدی صاحب، تاسو ته در وګرځو، طالبانو ویلي دي چې له مدافع وکیلانو څخه امتحان اخلو. هغه اشاره وکړه محترم احمدزی چې هغه کسان به منی چې شرعیات لوستی دي او کله حقوق فارغ وي هغه اصلا نه منی. دا مسله شاید یو ځینو خلکو ته دا سوال پیدا کړي، نو باید له ډاکټرانو هم سره امتحان واخیستل شي، باید له انجینرانو هم بیرته له سره امتحان واخیستل شي، همداسې له نورو کسان څخه. دا یو ډول بې اعتباري او بې اعتمادي نه رامنځته کوي
په جزایی مسایلو کې؟ یو مشکوک ده، یو توقیف شوی ده، او یو متهم ده. متهم تو مشکوک دا تفصیل ته بنظم، متهم هغه څوک ده چې د محکمې د خوانه ورته د یو اتهام ابلاغ شوی اوسي. بیا توقیف هغه څوک ده چې مخکې د جزانه د تدبیر په شکل باندې په محدودیت کې پاتې کیږي، او مشکوک هغه څوک چې پولیس یې مشکوک وایي. دلته یو سلسله بحثونه زمونږ په دې باندې پراګنده دي چې طالبان نافذ قوانین چې تر اوسه پورې وو هغه له سره نه مني، او د قوانینو د حکم بنیاد هغه شخصي فتاوا وګڼي، هغه قاضي، هغه سارنوال، هغه وکیل مدافع چې دا شیان نه دي لوستي، نو هغه به څنګه وکړی شي چې دا وظایف اجرا کی؟ دا چې په مدرنو قوانینو کې د مستنطق، د سارنوال، د قاضي وظایف جدا شوې دي، او د عدالت د پاره اوله مرحله، دومه مرحله، دریمه مرحله تعین شوې ده، دا د طالب د لوري سره مردود ده. دا چې قاضي هم وهل کوي، هم تکول کوي، او هم حکم صادره، یا هم وکیل مدافع خبره کوي، او هم حکم تطبیقی، دا هغه د قانونو تیر عدالت مسأله ده چې لسره په وسنۍ عصر کې د اسلام له اصول سره هم برابر نه ده، مدني نور قوانینو خو لاڅ کوي. په دې خاطر باندې موږ دا چې ما مخکې وویل چې قضا او محاکم نشته، دا په دې معنی یو شی چې د قانون پر بنیاد باندې برابر نه وي او د قانون په نامه باندې معرفي کیږي، دا لسره نشته. دا په حقوقي لحاظ باندې دا وجود نه لري. په دې خاطر باندې دلته موږ چې قوانین ونه لرو، نافذ قوانین ونه لرو، حتی د نوي قوانینو په مورد کې حکم نه دی صادر شوی، دا همدغه امیر نه دی ویلي چې بالا دې به سابق قوانین نه یو نوي قانون، دا یو لمبو، یو معلق حالت دی چې دا په واقعیت کې نشته. د حقوقي لحاظ باندې هیڅ محاکم نشته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ سیدی صاحب. محترم احمدزی، په وروستیو کې یو شمیر مدافع وکیلانو له عدلي وزارت سره د مدافع وکیلانو د ټولنې د یو ځای کېدو باندې اعتراض درلود، دلیل یې څه و؟
د ما په نظر مخکې خدا و چې یو مستقل ارګان و، وکیلای مدافع افغانستان هغه مستقل ارګان و، موږ به جواب خپله خصو، یعنی مستقل بو، موږ د دولت مربوط په نه کېدو، نه د دولت فشار لاندې و، نه د بل ارګان. نو د دې لپاره وخت چې دولت یا امارت اسلامي تصمیم دا ونیو چې دا مربوط وزارت عدلیه کې
دوی ویل چې حد اقل د موږ د لاس لاندې اوسېږي، اما قانونا بین المللي همدا وایي چې باید دا مستقل ارګان وي، یعنې بې طرفه وي، د هېچا د اثر لاندې نه وي، ځکه چې عادلانه دفاع وکړي، اما د خپل موکل او په محاکمه کې حاضر شي. د دې لپاره موږ غواړو خپل استقلالیت حفظ کړو، موږ غواړو چې موږ مستقل اوسېږو، موږ د هېڅ ادارې لاس لاندې کار نه کوو، یعنې چې دولت موږ باندې فشار راولي. فرض وکړئ مثلا که موږ همدغه جواز واخلو، د همدوی دوی موږ ته جواز هم صادر کړي، ټول منو اوس خو نه ورکوي، خو فرض وکړئ دا جواز هم موږ واخیستو محکمې ته لاړو، آیا تاسو فکر کوئ چې په شناخت باندې که یو څوک په دولت کې کار وکړي او زنګ ووهي چې ته د ما د وزارت عدلیې په دغه جي کې ته وکیل یې، دا جواز موږ درته صادروو، ته به دغه فیصله چې موږ درته وایي ته په دې شکل به دفاع کوې، آیا دا موږ خو د استقلالیت له منځه لاړو؟ د دې لپاره موږ فقط د خپل استقلالیت لپاره دا جواز نه غواړو، موږ غواړو چې هماغه مثل سابق لکه ګذشته غوندې مستقل ارګان واوسېږو، او د هېچا د اثر نه، ځکه موږ خپله مالیات اویلوله، موږ خپل جواز چې په وخت په وخت نوی کولو، د خپل مدافع وکیل یا مدافع چې کوله د یو ماکل لپاره آزادانه وو، یعنی چې مطابق د قانون و هغه به مخته ورته ولاړ. ولې اوس چې دی اوس مهال د وزارت عدلیه چې دی دوی وایي چې نه، د موږ مرګي که دوی به غواړي هغه د جواز به ورکوي، او که وکیل د دوی په زړه نه وو هغه ته به جواز نه صادروي، حتی تر دې چې دوی ویلي موږ دوباره امتحان اخلو، موږ خو امتحان ورکړی، موږ خو دا جواز داسې لاس ته راوړی نه وو، خو امتحان یې واخیست وروسته دغه موږ جواز موږ ته لاسته راوړی. دوی وایي چې نه، موږ د سره اخلو، څنګه امکان لري یو څوک چې مسلکي حتی درس نه دی ویلی راځي بېرته د موږ نه امتحان اخلي او وروسته دغه نه بېرته موږ وکیل ټاکي؟ نو زه څه په دې پوه شم چې دا په کوم معیار باندې موږ وکالت امتحان اخلي، که د قانون لحاظ وي، که د هغه شریعت لحاظ وي، که امتحان اخلي هغه ته خو موږ آماده یو، اما د دې هغه معیارونه چې دي د دوی بل شي معیار دی، نو دغه په معیارو موږ نه پوهېږو. د دې لپاره چې موږ استقلالیت خپل حفظ کړو، د دې لپاره دا جواز نه غواړو، موږ غواړو چې زموږ انجمن بېرته فعال شي، او په موږ انجمن کې مستقل ارګان باندې به موږ ته بېرته کارتونه توزیع شي، یا همدغه کارتونه چې دي مورد اعتبار دي، ځکه چې د دې وخت ختم نه دی تر اوسه، ولې موږ ته سلب صلاحیت په کورو کې نشته.
د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې شو، سعیدي صاحب داسې معلومیږي چې د دې خبرو داسې معلومیږي چې په قضایي مسئلو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر طالبانو ته څه پکار دي چې دا ستونزې کمې کړي؟
طالبان چې د نړیوال ټولنې نه ګیله لري چې ورسره درسته معامله نه کوي، مخکې د دې نه چې د نړیوال ټولنې نه ګیله وکړي ځان ته د مراجعه وکړي. په یو هیواد کې چې دولت جوړیږي درې برخې لري، یو اجرائیه، قوه قضایه او مقننه. طالبانو یوازې د اجرائیه قوه هغه هم د تمامت خواهی پر بنیاد باندې، هغه افراد چې د نړیوال ټولنې د خوانه د تعقیب لاندې دي وزیران کړی دي، او اجرائیه قوه یو نوې باندې جوړه کړې ده چې د هغه مشروعیت هم د سوال لاندې دی. قضایه قوه لسره قوانین سابقه ملغا دي، نوې نشته دي. دا زمونږ بحثونه چې دا اتحادیه دي او کنه دا فری بحثونه دي، هغه لسره قوانین نه مني، قوانین ملغا کړی دي، نوې قوانین نه نافذ کړی، او د مقننه قوانه خو غږېدل نه دي په کار. په دې خاطر باندې که طالب غواړي د یوې په اصطلاح مستقلې منقطع جزیره په توګه باندې عمل ونه کی چې نشي کوله، او د خاغلی حقانی خبره چې د وزیر د داخلي چې مونږه نړۍ ته ضرورت نه لرو، هغه بیا جدا بحث دی چې مونږه نړۍ ته ضرورت لرو، افغانستان قهقرا ته وړل نه دي په کار، ځان تبا کول نه دي په کار، دا ځلې که توا شو بیا به ډېر عوارض هم ولري. په دې خاطر باندې دلته مبدئي خطاګانې دي چې د منلو وړ نه دي، دا فرعي مسایلو باندې چې په واقعیت کې موږ غږیږو چې محاکم او څارنوالي و، دا هغه قانون نه مني، چې قانون نه مني څارنوالي و وکیل مدافع و، دا خبره خو لسره فرعي بحث شو. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه نه ګیله نه ده په کار، طالبان دي د وطن د بحران او د تراژدۍ سره نور هم نه مواجه کوي، قانونیت ته د مراجعه وکړي، او په دې مورد کې د خپل رسالت ادا کړي، هغه رسالت چې د هغه په نتیجه کې به کدی ورته توجه نه کی، ځان خو به تبا کی چې تبا کی، هغه د خپل اختیار دی، دا وطن به تبا کی او دا خلک به تبا کی. شکر
ډیره زیاته مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی د سیاسي حقوقو کارپو، همدارس له ښاغلی عبدالستار سعادت، محترم تمنا صدیقی، محترم مدینی احمدزی، او ښاغلی زرین ستانکزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 0 اتسواتیا او 15 0 نوی مندل شي.